د مشال اړو په بل خبرونه کې زه ګل ایازو میلاد نصیبی درته هر کله وایو په روانه غړې کې د قبایلی سیمو پاکستان او د غسان پاړه رپورټونه شننی او تبصرو ترڅنګ ونې خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو او د هر څه نمخ کې د دې سات خبرونه وایو. رومړې د خبرونو سره ټکی د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په قبایلی سیمو کې د بشری حقوقو په وضعیت اندېښنې خولې دي. په پیښور کې سازمانو د مراتو تړلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې او ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تنفسي ناروغۍ او خوارزواکي پیښې زیاتې شوې دي. دا خبرونه تفصیل د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی پرون په یو تازه رپورت کې په قبایلی ضلعو کې په امنیتي حالات او د بشری حقوقو په وضعیت اندېښنې څرګندې کړې دي. د کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر اکبر خان پرون په پیښور پریس کلب کې رپورت وړاندې کړ او وی ویل چې په قبایلی سیمو کې له بشری حقوقو څخه سرغړونه کیږي، په هغه سیمو کې ناامني زیاته شوې او په جبري توګه خلک په حراستي مرکزونو کې ساتل کیږي. نوموړي مشال لريته ویل
مسنگ پرسن مسله چې دا هغه دا د دې نوې زم شو دا ازلا د ټولو نغټه مسله دا بل دغه دې چې نه مقامی خلکو له د خپل आवाज او چدولو موخه ور کړی کیږي، بلکې په نور میډیا باندې دا پابندي لګیدلې ده چې دا غزګي د خلکو خبره دي هغه ونوم شته.
دا بشری حقوقو کمیشن رپورت په داسې حال کې جاری کړی دی چې په خبر پخونکو قبایلی ضلعو کې د نامنې پیښې زیاتې شوې. د نامنې پیښو پر ضد په قبایلي علاقو کې لاریونونه او احتجاجي ناستې هم شوې دي. د خبر پخونکو نگران حکومت کمیشن په تازه رپورت کې د اندېښنو په اړه تر اوسه پورې څه نه دی، بلخو امنیتي ادارې وایي په قبایلي سیمو کې د امنیت ټینګښت لپاره محدود فوجي عملیات دوام لري. د بلوچستان د یووالي یا یکجهتۍ کمیټې یو مشر ډاکټر زهیر بلوچ پرون له اډیاله زندانه راخوشې شوې او د څلور دیش بلوچ طالب علمانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د بلوچستان د یکجهتۍ کمیټې پرون په ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر وو د مهرنګ بلوچ او د ډاکټر زهیر بلوچ ویډیو خپره کړې. دوی په اسلام آباد کې د ماورای عدالت وژنو او جبري بې درکیو پر ضد په احتجاج ناستې. زهیر بلوچ له اډیاله زندانه د خوشې کېدو وروسته میډیا سره په خبرو کې زنداني محصلینو د خوشې کولو غوښتنه نو کړه. وی ویل چې د پنځشنبه لورځي امتحان نه دی که بندیان خوشی نشي نو د دوی سمستر او زده کړې به اغیز منی شي. بلوچستان د احتجاج تر اغیز سو پیل کړی چې د په نومبر کې پولیسو د څلور مشکوک وسلوالو د وژنې دعوا وکړه. بلوچ فعالان وای په وژل شو کې یو کس وار لمخي د پولیسو په حراست کې وو. د بلوچستان حکومت وای د هغه پیښې په تړاو د ځینو پولیسو دندې ځنډولي او تحقیقات کوي. په پیښور کې سرکاري سکولونو استادانو پرون د پینشن او نورو مراتو تړلو پر ضد احتجاج کړی. د پاکستان دان او نورو رسنیو پرون خبر ورکړی چې په مظاهره کوونکو استادان اوښکې بهونکې ګاز وکاره او څو استادانی ونیول. په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې پولیسو په مظاهرچیانو اوښکې بهونکې ګاز کاروي. له انتظامی سره د مذاکراتو ناکامه کېدو وروسته استادانو د خیبر روټ اسمبلی څلور لاره کې احتجاجي مظاهره وکړه. لاریل کوونکو وویل چې ښوونکي له پینشن څخه محرومه کول کیږي. احتجاج کوونکو استادانو د ټول ټاکنو په ګډون د ټولو سرکاري دندو څخه د بایکاټ اعلان هم وکړ. د پیښور پولیسو تر اوسه پورې په دې اړه سند دی ویلی او نه هم نگران حکومت د استادانو د غوښتنو په اړه خپل غبرګون ښودلی دی. خو د دې مخکې حکومتي چارواکو ویلي ول چې صوبا له مالي ستونزو کړیږي او نشي کولی نو برتی شویو استادانو لپاره پینشن منظور کړي. د پیپلس پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری پرون د عامو انتخاباتو لپاره د ګوند لس نکاتي منشور اعلان کړی. بلاول پرون د خپل مور او پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو د شپاړسمې تین په مناسبت په غړي خدا بخش کې غونډې ته په وینا کې ویل چې ځینو قوتونو دا فکر کاو چې بینظیر لري کولو سره به پیپلس ګوند ختم شي، خو په لویانو د هر یو مشکل وخت مقابله وکړه. بینظیر بټو د 2002 کال د دسمبر په 8مه د راولپنډې په لیاقت باغ کې تر جلسې وروسته په یوزان مر کې برید او ډزو کې وژل شوی و. هغه وخت تیرې کې طالبان پاکستان د دې حملې ذمہواري منلې وه. بلاول بټو زرداری په خپل وینا کې دعوه وکړه چې یوازې پیپلس ګوند کولی شي چې هیواد وژغوري او د ولس ستونزې هواري کړي. پخوانی وفاقي وزیر بلاول په خپل وینا کې لس نکاتي انتخاباتي منشور هم اعلان کړ. په دې کې تلخاګانې دوه چنده کول، غریبانو لپاره 300 د بجلی یونټ وړیا ورکول، معیاري تعلیم پروژې، د صحت وړیا نظام، سیلاب ځپلو سره مرستې، کاربندګرو، کارګرو او ځوانانو سره د مرستو لپاره کارت جاري کول شامل دي. په پاکستان کې راتلونکي 2024 کال د فروری پر 3 عام انتخابات کېږي. د ملګرو ملتونو دوه سوځوانو له پاکستانه د راستنیدونکو افغان کډوالو ترمنځ او په ټوله کې په افغانستان کې د ژمي له کبله د ناروغیو په ډېرېدو اندېښنې خودلی ده. ملګر مترونو د ماشومان ملاتړ اداره یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان وای د راستنیدونکو کډوالو ترمنس او د ژمی پر رسیدو په ټول افغانستان کې د شدیدی تنفسي ناروغۍ او خوارځواکۍ پیښو په شمیر کې ډیرواله راغله ده. یونیسف په نوور میاشت کې د افغانستان بشري وضعیت راپور کې لیکلي دوی په همدې میاشت کې ل نیم میلیون ډیر ماشومان معاینه کړي ل چې ډیرې سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي. بلخوا د طالبان حکومت چارواکي وایي راستن شو کډوالو ته منظم روغتیایي خدمات رسول شوې دي. او رسته خبر امریکا د اوکراین لپاره نظامی یا فوزی مرستي رسته کمخت اعلان کړي او ویلي دي چې راتلونکي مرسته به د کانګرس منزورۍ ته اړتیا ولري. امریکا د دسمبر پر 28 په اعلان کې ویل چې د اوکراین لپاره د وسلو او نظامی تجهیزاتو رسته مرسته د ولسمشر وسنی په امر کوي. د امریکا د بارنو چار وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویل چې د 2.5 میلیون ډالر پیکیج کې د هوایی دفاعي مهماتو ترڅنګ نور فوزی مرسته هم شامل دي. بلینکن ویل چې وسلې او تجهیزات د اوکراین لپاره د مخکنی لارښوونو لمخي ورکړل شوی دي. دا د مشالو خبرونه. خبرونه بل مشال ری وور دل ساسه پام درو پټون په لور راګرزوم خو د یوی وړکې د میرستو
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري
مشال لته تاسو وګی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی په تازه رپورت کې د قبایلي ضلعو په ګډون د خیبر پختونخوا په ځینو بندوبستي ضلعو کې د بشری حقوقو په وضعیت اندېښنې څرګندې کړې دي. پرون په پېښور پریس کلب کې د ایچ آر سی پی د خیبر پختونخوا څانګې مشر اکبر خان رپورت وړاندې کړ او وروسته یې مشورې ویل چې په قبایلي ضلعو کې له بشری حقوقو څخه سرغړونې روانې دي. د بیان په ازادۍ کډغنونه لګېدلي، امنیتي حالات خراب دي او د خلکو لا درکه کولو لړۍ هم روانه ده. کمیشن په دې لړ کې له حکومت د کوټل ګامونو غوښتنه وکړه. د صوبې نگران حکومت د کمیشن تازه رپورت په اړه سند دی ویلي، خو امنیتي ادارو په وار وار ویلي دي چې په قبایلي ضلعو کې امنیت پر ځای کولو ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد عملیات هم کوي. نور تفصیل غلام غوس راکوي.
دغه راپور په پېښور پریس کلب کې د دسمبر په 28 نیټه په خبری کانفرنس کې جاری کړی شو چې په کې په قبایلي ضلعو کې د بشري حقوقو په سرغړونه، د سخت دریځۍ او ترګرۍ د بیا خورېدلو، د پاتې بے کوره شوی خلکو واپس خپلو سیمو ته پنه لیږلو او په جبري توګه د لادرکه کسانو په حراستي مرکزونو کې د ساتلو په اړه د اندېښنو څرګندونه شوې ده. په دغه مهال د بشري حقوقو د کمیشن سیمایز مرستیال مشر اکبر خان مشال ریډیو ته وویل،
مسینګ پرسن مسله چې ده هغه ده د دې نوې زم شو دا ازلا د ټولو نه غټه مسله ده. که دغه شانتي منګه د ریسورسز خبره کوو، د ګورننس خبره کوو، نو دا ټولې مسلې چې دي دا د دغه علاقې کې دي. بل دغه دی چې نه مقامی خلکو له د خپل اواز چدولو موقع ورکړی کیږي، بلکې په نور میډیا باندې هم دا پابندي لګېدلې ده چې دغه ځګي د خلکو خبره دي هغه نه اوچتوي. ریاست ته په کارداري چې خپلې ذمېداریانې پوره کړي او د دې خلکو حقونو طرف ته تک شروع کړي. منګه اوور دا نایټ یا د شپې تر شپې چې دا شونه ناراضي حکم اس کم هغه طرف ته پټلي ګامونه خو پورته کړی شي. کنه
د بشري حقوقو د وځي په اړه دا راپور د ایچ آر سی پی د غړو لخوا د سوات، بنو، خیبر، پېښور او په پوزي عملیاتو کې د بیکورشوي خلکو د بکاخیلو د کیمپ د دورې کولو په اساس مرتب شوی. د بشری حقوقو د کمیشن په دغه ډله کې شامل د یاد کمیشن غړی اعجاز خټک وایي، دوی چې کله د سیمو ته د بشری حقوقو د وځي د کتنې لپاره ورغلي وو نو د بکاخیلو کیمپ ته د ننه نو پریښودې شوې. اعجاز خټک وایي په تګ راتګ او د بیان په ازادۍ باندې بندیزونه ښایي چې ولس په دې سیمو کې ډیرو نورو بشری حقوقو ته لاسرسی نه لري.
مونږ د بار وزیرستان نو ګوېریو، مونږ د بار بنو کې آی ډی پی کیم نو ګوېریو، بلکې زه خوایم چې بنو کمشنر، ډیپټی کمشنر، اشی کمشنر دفتر ټو یاد کې احاطه کې باندې دي بنیادی خدای کې تتلی شو یو ملک کلاو سټل ایریا دا کی ته سنې علاقې وی چې دا فوجي سکیورټی دې دې مال تکي هار دې کې چیر دې همرا دې نو تبا خاطر نه دي چې اخوا سیویل انډوسی او تا ته وینه ته بدلته نه دي حالت هو ځینې حقوق خلاړ به جرنلستان سره ملو چې پروفیشنل دي وکیلانو سره ملو هغه وي چې ته سمه تکلیف دې خپل کار کول کې هر یو شی ته رپورټ نه مخ کې او باید نه اجازه غواړي چې دا ټیګه دا وکم خو نه
د بشري حقوقو د کمیشن غړی او قبایلی وکیل اعجاز محمد وایي قبایلی سیمې چې په پښتونخوا صوبه کې شامل شوې دي نو شاوخوا 15 کاله تیر شو خو قبایلی اولس اوس هم ټولو عدالتونو او د انصاف نظام ته لاسرسی نه لري
چې عدالتونه 15 کاله پس الته اوس هم نیمګړي دي الته فیډرل کورټس نشته وفاقي چې کوم عدالتونه دي کوم چې د صوبې په حیات آباد کې نه الته اے ٹی سی کورٹس نشته انٹی ٹیررسٹ کورٹ سے کم دی چکم دفعہ کے دے اے ٹی سی پرچہ کے دے اے ٹی سی دفعہ ہو لگی آغا عدالتوں نے پو فاٹا کے تروس پوری نشتا دا مومندو کیس ہو وہ پیخور کی گئی دا باجوڑ کیس سے کم دے آغا پسوات کی گئی سول عدالتوں نے چکم دی دیوانی التا تروس پوری ریونیو سسٹم نہ دے بحال شوئے
د بشری حقوقو د کمیشن یو بل غړی جمیله ګیلانی وایي چې د سړو په نسبت خزی او ماشومان د زیاتو بشری سرغړونو سره مخ دي
کم وطنونو کې د جنگونو وی بیا بیا راځي کم وطن سټیبلیټی نوی پولیټیکل سټیبلیټی نوی الکا دا ټولې مسلې چې د کنه د انسانانو د پرمختګ لارې ټولې بندې شي او د خزو بیا د اغینو بد حالت یې چې ما تاسو وی چې د خزو حالت د ماشومانو حالت
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن د دې اندېښنو په جواب کې چارواکو تر دې دمه سر ردی عمل نه دی څرګند کړی خو د تیر منتخب صوبایي حکومت په دوري حکومت کې په قبایلي ضلعو کې د زم کولو د عمل وروستو ځینې اصلاحات راوستل شوي وو او د صوبایي حکومت شاوخوا ټولې محکمې قبایلي ضلعو ته غځولې شوې وې په زم شویو ضلعو کې عدالتونو هم کار پیل کړی په صوبایي اسمبلۍ کې قبایلي ولس ته نمائندگی هم ورکړې شوې وه او په یادو سیمو کې د پولیس نظام پیاوړی کولو لپاره هم ځینې ګامونه پورته کړې شوي وو او د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی سید ارشد حسین شاه هم تیره اونۍ د قبایلی ضلعو د ولس د ستونزو حل کولو ډاډګیرنه ورکړې وه او په دغه اړه یې په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د اعلی چارواکو یو غونډه هم رابللې وه خو د بشري حقوقو د کمیشن په راپور کې د زم کولو وروستو په قبایلی ضلعو کې د پرمختګ د منصوبو په سستروي د اندېښنو څرګندونه شوې ده او له حکومت یې د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره د چټک ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده
د خبر پښتونخوا ټانګ ضلع کړي حیدر کلی اوسیدونکو شکایت کوي چې د فوج د لټون عملیاتو لپاره د کلی خلک په زوره له کورونو وستلی دي د سیمې ځینې اوسیدونکو مشال لوتي ویل چې فوج په لاوډ سپیکر اعلان نو وکړ چې څوک په کورونو کې پاتې شي هغه به تر هغه ګرګړن کیږي دی وای وسله والو ته نه پناه ورکوي او نو هم ورسره مرستې کوي بل خو د ټانګ ضلع پولیسو مشر افتخار الشا مشال لوتي ویل چې په کړي حیدر کلی کې د وسله والو د موجودګۍ په معلوماتو د لټون عملیات کړي دي د لټون عملیات د دسمبر په 28 شوي خو فوج په دې اړه څه نه دی ویلي نور تفصیل اشتیاق مسید راکوي
د ټانګ ضلع کړي حیدر کلی اوسیدین کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې پاکستانی پوز د لټون عملیات د پورا د کلی اوسیدین کې د کورونا په زور واستلې دي د کړي حیدر ویلج کونسل چیئرمین پیر یونس د سترګې لیدلای حال په دا رنگ بیانوي
پوسټي آرمي ول راغلي وو سبا ملي اعلانونه وکړه چې تاسو په کورو کې پاتې کیږئ دا بیا تاسو د شهادتګار دی له کورونا وځو کورونا بارا شو بیا موږ خزه نه وروته بارا هغه به وجود بارا خلک چیکینګ کولای چې نه ولي وو هغه بعد د علي بمباري وسو خو پاته مشتلا فلال هیڅ نه د لګېدل چې نقصان 500 روپے وسو کنه او بارا خلک راوډار کړو ماشومان زړه پړه ډیر کوله 5000 خلک وو خلک ډیر وروته حکومت خو موږ دا ریکاسته یا حافظه موږ کاو جانې کاو دا سي تکلیفونه خو موږ خپل نشو برداشت کولای موږ خو صفه سپین پوشه خلک
دي بیٹانی قوم یو مشر عبد الله ننګیال پکړی حیدر کلیک شه د پاکستانی پوز لټو عملیات په باراک شه مشال ریډیو تا وویل
اعلانونه په جماعتو شو وسو شه زنانا او یو کوټه کو او خلکو نه هندریک نو بیا قومي جرګه او مشرانو سیاسي خلکو ټول غفره وکړ او موږ هم هغه شرایط حکومت سره هم خبره وسوه ټانګ سي اول جرګه وسوه بیا اوس په کړي در باندې جرګه وکړه او په هغې جرګې سي په زرګونو خلک موجود وو نو دا خو دلته ډېر وخت نه کړي در حالات خراب وو.
د ټانګ ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستانی پوځ پکړی حیدر کلی کښې د مشکوک وسلاولې موجودګي په اطلاع د لټون عملیات کړي دي. پوځ له طرفه په ټانګ کړي حیدر کلی کښې د لټون عملیات په باره کښې یا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لوی تاسې غواګي په خیبر پختونخوا کې د سید خزینه کارکونکو وای لتیرو شپږو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ملاوي شوي چې له وجې یې ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د صحت ځینو کارکونکو مشال لوتي ویل چې په موجوده ګرانۍ کې ورته کور ساتل ګران تمامېږي. د دوی په خبره کچري په یوه اونۍ کې ورته تنخواګانې ورنکړل شوې نو احتجاجي پرلت او د پولیو ضد څاڅکو کمپاین کې به برخه نه اخلي. دا وخت په صوبه کې د صحت په محکمه کې د نارینه په شمول څلور زره خزینه کارکونکي په کانټراکټ یا قرارداد کار کوي. بلخوا د صحت چارواکي وایي د خزینه کارکونکو د تنخواګانو ورکولو پریکړه شوې او ډېر زر به ورکړل شي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
صوبه کې کارکونکي د صحت محکمې زنانه اهلکارانې وایي چې د ګرانۍ له وجې وخت تېرول وړاندې هم بې وزلو غریبانانو ته ګران شوي دي. ولې تېرو شاوخوا شپږو میاشتو راسي د تنخواګانو نه میلاودو له وجې دوی ژوند نور هم ګران شوي دي. د مردان الوین افتخار چې د لیډي هلت ورکر د سازمان صوبایي مشره ده مشال لیډو ته د دسمبر په 28 په دې باب لوایي
تنخوا نه بغیر گزاره ډېره زیاته ګرانه ده. په دې کې زیاتره خلک داسې دي چې مطلب هغه د کور نه برادر سیسټر یا هسبند وایف دواړه نو چې کله د کور نه دواړه کسان راشي او دواړه بې تنخوا کینی نو بیا تاسو په خپله سوچو کې چې څنګه به مونږ 13 نومبر کې مونږ دغه شانتي د بایکاټ اعلان وکړ د پولیو کمپین نو دی مونږ ته چې نه تاسو کمپین وکړي مونږ تم احساس شته چې یاره پولیو انتهایی مطلب دا یو نیشنل ایمرجنسی ده. بل دا چې په دې کې د غریبانان خلک دي نو آلریډي چې کې دي فاینانشل کرایسس سره ډیر زیات مخ دي.
د یاد سازمان یو بل مشر نیلوفر زرین خان وای چې زیاتره د پروګرام کې کارکونکو زنانه بې وزله یا کونډې وي او یا خاوندانې کارونه نه لري نو په دې تنخواګانو نه اغېستو په دوی ډېر اغېز وي. هوای افسوس په دې خبره ورځي چې خپل حق غوښتو لپاره به هم دا زنانه په سړکونو راوځي.
مونږ ډېر افسوس کوو په دې باندې چې دا خپل حق غوښتو لپاره به بار بار دا تور سرې سړکونو ته روځي چوکونو ته به روځي د پریس کلب مخې ته به کښېني هلته به پرلت غځي او خپل حق به غواړي. دا زمونږ مذهب دا وي چې د مزدور د خولې د اوچېدو نه مخکې مخکې به هغه ته خپله معاوضه خپله مزدوري یا چې کوم داغه اجرت دی دا به ورته ادا کوي. خو ماسم په پښتو کې یو متل دی وي چې سړی تنګ شي نو په جنگ شي. زمونږ ایل ایچ ډبلیو او ټول عمر غریبانانې هر قسمه سختو حالاتو سره مخ شوي دي. کم قسمه ډیوټیانې چې په مونږ ور اچولي دي هغې ښه په خوشحالۍ سره او په روغ زړه سره سرته رسولي دي.
ولې په دې اړه مو چې کله د یاد پروګرام د چارواکي ډاکټر محمد عارف نه وپوښتل نو دوی مشال لیړو ته وویل چې تېره هفته یوه غونډه کې د صوبې چیف سیکرټري پریکړه کړې او ډېر زر به دوی ته تنخواګانې ورکړلې شي.
دا راته پته ده چې ایشو دا او دا دی ویم دی او بیا دا ایچ پی ویکسینیټر زوم دی نو دا اوس چیف سیکرټری صاحب چې دین هغه پریویس پروینشل ټاسک فورس میټینګ وو نو دا مونږ په ایجنډا باندې اچولی نو هغه باندې چیف سیکرټری صاحب اپروول ورکړل چې را تاسو دا سیلریز دي ته ورکړي. ٹھیک شو ان شاء الله فائنانس ته دا ورکړي دی میټینګ منټس فائنانس سره هم شیر شوی دی او دا چې دین په پروسس کې دی دا سیلریز چې کومه ایچ پی ویکسینیټرز دی هغه ته هم ملو شي ورسره ورسره
د صوبې د صحت محکمې اهلکارانو تر مخه دا صوبه کې تر 3000 کنټریکټ ملازمین کار کوي چې پکې نارینه او زنانه دواړه شامل دي. خو د تنخواګانو مسله نه یوازې د کنټریکټ یا کچا ملازمینو ته ده بلکې پخې نوکری لرونکو ته هم ده. دوی وایي کچري و ورځو یا یوې هفتې پورې دوی ته تنخواګانې ورنکړل شوې نو دوی به د ټولې صوبې نه پېښور کې احتجاجي پرلت لپاره راغونډېږي او د پولیو نه به هم بایکاټ وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال لوی تاسو غواګي د خیبر پختونخوا د خوړو خوندیتوب ادارې په خیبر قبایلی ضلع کې په رسمي توګه کار پیل کړی دی. د ادارې چارواکو مشال لوی بریچ په واړه جمروت او لنډی کوتل کې خپل دفترونه پرانستي او غواړي د دغه ادارې قوانینو لاندې د خوراکي شیانو معیار او صفایي برقرار وساتي او د ملاوت مخنیوي وکړي. خو په جمروت کې د تاجر یونین یو مشر وای په کار د لومړی په خلکو کې د ادارې د قوانینو او د خوړو د خوندیتوب په لړ کې پوهاوی پیدا کړ شي چې ولس د مضر صحت شیانو اخستونه وژغورل شي او که هغې نه پس یې بیا څوک خلاف ورزي کوي نو په کار ده جرمانې پرې ولګول شي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پختونخوا د خوړو خوندیتوب او د حلال خوراک ادارې د خیبر ضلع مرستیال ډایرکټر غلام عباس مشال ریډیو ته وایي چې دوی د دغه ضلع په بازارونو کې د خوړو معیار ښه کولو او صفایي یقیني کولو لپاره خپل هلې ځلې پیل کړي.
او مین سی سی کم دی فوډ سیفټی دا هایجین دا کوالټی دا بزنس رجسٹریشن دا ټایم ټو ټایم خلکو ته ایسو پیز عمر کوو هر شاپس ته هغه پولٹری دی او میٹ شاپس دی مینوفیکچرنگ یونٹس دی آئس کریم یا پاپس انڈسٹری شو یا بیوریج شو اسٹوریج خپل تاغه ورکو ایس او پیز ورکو دا سیل خپل ایس او پیز ورکو او دکاندار اول پوی کو او غین پس بیا زمون فائن هم ډیر او زیات دی مینیمم 25,000 نه سٹارٹ کیږي.
د جمرود بازار تاجر یونین صدر کاشف اپریده وای چې پکار دا لومړی دغه اداره خوراکي شیان جوړون کو او دکاندارانو ته د احتیاطي تدابیر خپلولو تربیت او آگاهی ورکړي او د خلاف ورزي په صورت کې د پرې جرمانی ولګوي.
اول چې کوم دي دکاندارانو له او دي چې کوم تاجر دغه ټریننګ ورکړي دی پوي کې په خبره باندې ملاوت نه پاک سامان ورکول پکار دي کنزیومر لا سبا مطلب تاسو چې جرمانی هم لګوي تاسو یو مطلب یو زیل زی ریټن کوي نو هغه چې بیا قانوني وي څنګه چې دی غریبانو ته پته لګي چې دا ریټ باندې سبا سبا راکې وشو زما سره غلطي و سره کار مې کړو غلط چې باندې مونږ ډیرټو شو کیمیکلز دی وغیرہ په مټایي کې استعمالیږي په نور څه کې دې سبب چې کم علاقائی خلتی دغه په صحت باندې سخت اثر پروزی.
په 2023 کې د 25م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او هلتا د یو شمیر نورو ادارو ترڅنګ د خیبر پختونخوا فود سیفټی اینڈ حلال فود اتھارټی په نوم د خوړو خوندیتوب او د حلال خوراک ادارې اختیار هم ورغځېدلای. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال لوی تاسو غواګي په پاکستان کې د عام انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونو هلي ځلې توندې کړې دي. په هیواد کې بیلابیل ګوندونو انتخاباتي جلسې کوي او له خپل سیاسي منشور سره سم بوله سره وادي هم کوي. په ملک کې د راتلونکي د 2024 کال د فروری په 8مه عام انتخابات کېږي. په سواد کې ولسوای سیاسي ګوندونو له انتخاباتو مخکې ډېرې ژمنې وکړې خو بیا په اقتدار کې راتلو وروسته نه پوره کوي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال لوی ویل چې له انتخاباتو ډېرې زیاتې تمې نه لري. په سواد کې د مشال لوی خبریال نیاز احمد خان ځینې اوسیدونکو سره خبرې کړې چې له انتخاباتو څه توقعات لري. راځي چې دا واورو.
اجمل خان چاربا خبر ده چې اول احتساب د چاج دونکو پیسې وړي بار ملکونو کې خود جاب سوګ راوړي یو خبره دا دلته چې اوس کارخانه منګه چوړ په 3000 روپۍ آلو دا کارخانه د چا ده دا دی نو شریف دا شابه شریف دا زرداری دا عمران خان دا دوی دوی اول دا وړو دا منګای ولی نارضا نه اول دا غریبانان لا دا غون وړي په خلک ورکول پکار دي. انتخابات ته انتخابات چاله کې غزاړو هغه کسان بیا به راشي په تخبکین بیا به ګډه ډکې دلته وي بس بهر تا دا خو مزاق دی قوم سره اول احتساب وروسته بیا انتخاب پکار دی.
څه توقعات لري دا ماحول دا انتخابات د پاره برابر دي ټیک ته خپل نوم را ته وایي کم زیږي
زما نوم عبدالواحد دی او د سید شریف شګه اوسیدونکو ما اوس خو مونږ دا توقول کړه مطلب دې نه مخ کې شابه شریف شبرغه نو هغه وی عزت عمل ټی کومه دې ټول بچمه عزت عمل ټی کوم منګای ختمه منګای کم طرف ته لاړه په 1400 د غلط خبره اوس 3031 ته لاړه په کار د جدو د عمل ټی کړه و کنه په کار د جدو د منګای کتر اوسېو بجلی و روز تور د اوس بیا 1 روپۍ سره پاسه بیا دسمبر نه بخو بیا ګرانیږي خګیس دے پټا بلی ګران کو څوک ټیکای ټیکول ولا څوک دی مونږ ته دې څوک وخه چې څوک ټیکول ولاسته هر سړی راځي خپل جیب ډکای غریبانا نه دل کړو تباہ او بربادی کړو.
جی بالکل منګوري بازار کې ولاړ یو د خلکو نم دغه پښتنه کو راتونکو انتخاباتو چې هغه ماحول سازگار دی ټولو پارټیانو لپاره یو شان موقع دی مثلا یو مشر ولاړ دی هم دغه پښتنه کو په دې ملک کې انتخابات روان دي پاره انتخابات تاسو لاله سره خپل پیجنګلو غي خپل روزګار راته وایسه کار کوي او بیا سره خبر
بچا لاله د منګوري ماده نو زما د سیاسي کارکون په حیثیت باندې
دا دغه چیرې الیکشن چې ده ان سیاست کې انتخاب دا یو ضروری عمل لې چیرې په دې ملک کې دي دا ولسی نمائندگانو یعنی د رای چې کوم الیکشن کیږي دا د صفاف او شفافي د هیڅ یو چا دی په اثر نه او دا دی مطلب ولست دی پری دی چې د دې چاته اوټ ورکي او هغه خلک ایوان ته لاړ شي او دغه ایوان یو با اختیار ایواني چې دلته کې د دې وطن او د دې مظلوم او محروم اقوام د پاره یو حق قانون سازي وکي نو جمهوریت سیاسي عمل د پاره یو پاک شفاف آزاد الیکشن ضروری دی.
مثلا یو سو سټوډنټان دي ځکهونکو دي نو پوښتنه کو خاله تر خپل نوم وایې کم کلاس کې؟
السلام علیکم، زما نوم ابراهیم دی، زبر 10 کلاس کې سوچر اکیډمی سکول نه سبق وایم. زموږ نه توقعات چې موږ د خاينو واستنې جوړ شي خکا له جن دی راکي خاص کول نه دی راکي چې موږ خه تعلیم حاصل کوو موږ خپل حد تورسو او دا ملک بیا موږ نور واخو بوزو
بل مرګ نه پښتنه کو.
زمانو سید علام جان فادر نه میسج او سینو نه درنګ مالین راځم خو لکه دا انتخابات بالکل صحیح پکار دي خو لکه یواز دانه چې لکه انتخابات وشي او بس پارٹی او دا چیرمن لار سره چرشی او لاړ شي بګا چې دا انتخابات چې کم وشي دینه چې سټوډنټان دار سره ملاو شي دوه کم اډوکیشن دوله پکا دا پرام شي دوه کم جاب زار سره ملاو شي سینج یو یو کسته سټوډنټ تعلیم حاصل کې ولر بار ملتا د سینند پکا پکا چې دا حاصل کې دوه جاب په پاکستان کې ملاو شي.
په سوات کې د مشال اډیو خبريال نیاز احمد خان سره مو د زینو سیدونکو خبري واوري دي چې له عام انتخاباتو سره تمیل لري. مشال اډیو تاسې غواګي د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي له پاکستانه زرګونه افغان کډوال تش لاس افغانستان ته راستنول کیږي. دغه سازمان ویلي افغان کډوال مجبور کړل شي چې د کور ټول وسایل شاته پرېږدي او له دغه هیواده خالي لاسوځي. له پاکستانه د راستنول کیدونکو افغانانو پر وضعیت اندېښنه داسې مهال خول کیږي چې د طالبانو د حکومت یا لوړپوړ چارواکي یو ځل بیا له کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې د ښه چلند غوښتنه کړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
له پاکستانه د اخراجی دنکو افغان کډوالو وضعیت او نامعلوم برخلیک ته ورستر بلې اندېښنې په زیاتېدو دي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی وایي دغه اخراجی دنکو کسانو کې زرګونه هغه تش په لاس هیواد ته ستنه کړې سوي دي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې په دې اړه د هغه افغان ویډیوي خبرې خبرې کړي چې پاکستان کې د کډوالۍ له څوارلس کاله تیرولو وروسته اخراج شوی دی. د دغه راستنه کړل سوي کس نوم نه دی یاد شوی خو په وینا یې توانېدلې چې یوازې دوه کمپلې له پاکستان راوړي او اوس حیران دی چې څه وکړي.
پاکستان امیر چیان والا کار ویډي دي یہ کمبل ہم یو دو کمبل ہم روڑی ویڈیو سی ایم نی ویڈیو می نہ ہو اس درا کو رکھ دے چمی بھی اس چھا ہو کی ہاں انا دار مز دیراش تا نہ بل شاہ اس تاریخ شاہ چ می دان کرو کی
پاکستان لتیرو نش دے دو میش ترہی سے لہ غ ہوا د دت سبان دے ولس لا کا بیا اسناد افغان کڈوالو د اجباری استلو لڑائی پیل کڑے دا په دې مده کې د ملګرو ملتونو او د ژغورنې نړیوالې کمیټې په وینا نږدې نیم میلیون افغانان افغانستان ته اخراج کړی سوي دي. په پاکستان کې مشته وکړول چې خپل نوم نه دی شوولې. ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو حکومت دی د کډوالو د جایدادونو په اړه د پاکستان له حکومت سره خبرې وکړي.
روس موږ ډېر ډېر مصرفونه دلته کړی نو موږ نو څه کولای چې دا سی یو دم د پاکستان څو ځکه موږ وځو موږ بشان په نیمه نیمه به خرڅو او بیا به د پاکستان څخه ځو چې پر دې خبرې سیوی تر څو چې موږ دا ټیم راکول سوی وای نو بیا به موږ تللی وای. اوس موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو. زیات خلک قانوني اسناد هم لري. دوی دا رقم وزي چې خپل شان په نیمه بای خرڅي د شلو لکه روپو شی په لس لکه خرڅي په پنځه لکه خرڅي.
پاکستان داسې مهال د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ شول سوی او د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې شاوخوا 9 میلیونه افغانان دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. بیلابیلو بشري ادارو او سازمانونو د پاکستان له حکومت غوښتي چې په اوس وخت کې د کډوالو د اجباري ستنولو له پریکړې لاس په سر سي خو پاکستان دغه غوښتنو ته پام نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی پرون چهارشنبه کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې هیوادونه دي له افغان کډوالو سره د نړیوالو نورمونو په رڼا کې چلند وکړي.
موږ داسې وایو چې د دنیا نرمونه چې کوم دي یا کوم اصول چې دنیا جوړ کړی دي مورواج افغانستان مهاجرین چې اوس په کوم مصیبت او تکلیف کې مبتلا او لوېدلې دي دلته په سره ژمی باندې د رستنول او د مخت پیوا مشکر جوابوي دلته بیا ځای په ځای کوي.
د ملګری ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری وایي چې دا مهال شاوخوا 8 میلیونه افغانان د کډوالۍ او په کور دننه د بې ځایه کیدنې شپې ورځې تیروي. د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون بیلابیل بشري بنسټونه او د طالبانو حکومت له پاکستانه اخراجیدونکو کډوالو ته مرستې رسوي، خو د کډوالو اړتیا زیاته ده او سوي مرستې ورته بسنه نه کوي.
هم دې رپورټ سره د روان غړي نوې برخې ته راورسېدو. تاسو دوه خبرونه مهمه برخې وایم. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی بی پرون په یو تازه رپورټ کې په قبایلي ضلعو کې په امنیتي حالاتو او د بشري حقوقو په وضعیت اندېښنې څرګندې کړې دي. د کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر اکبر خان پرون په پیښور پریس کلب کې رپورټ وړاندې کړ او وی ویل چې په قبایلي ضلعو کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه کیږي، بلخوا صوبایي نگران حکومت په دې اړه سند ویلي. د بلوچستان د یووالي یا یکجهتۍ کمیټې یو مشر ډاکټر ظهیر بلوچ پرون له اډیاله زندان غره خوشې شوې او د سلور دیش بلوچ دربلمانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. دوی په اسلام آباد کې د ماورای عدالت وژنو او جبري بې درکیو پر ضد په احتجاج ناستي. بلخوا د بلوچستان حکومت وایي چې د هغه پیخي په تړاو د زینو پولیسو دندې او ځنډولي دي او تحقیقات کوي چې دوی په اسلام آباد کې پر احتجاج دي. اوس لجمن سرسم د تمشال ترنا لاندې بحث لرو. د بحث کوربا داود خټک دی.
تمشال ترنا لاندې
ستړي مشه د نن ورځې د مشال ترانه لاندې پروګرام کې داود خټک در سره يم. د نن ورځې د بحث موضوع په پاکستان کې د لا درکړل شو کسانو د خپل خپلوانو او بشري حقوقو د فعالانو احتجاجونه او اغه ته د حکومتي او سرکاري چارواکو غبرګون دي. د دسمبر په 6مه یو شمیر بلوچستان چې زیاتره خزیوي د بلوچستان له تربت ضلع اسلام آباد ته ورغلل. دغه کسانو په بلوچستان کې د لا درکړل شو بلوچستانو د موندنې او د دوی په وینا په بلوچستان کې د ماورای عدالت وژنو لړۍ بندولو غوښتنه کوي. وروسته دغه کسان د پولیسو لخوا په زور منتشر کړل شول. د دې وړاندې په خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو کې هم ورته غوښتنې او د اغې لپاره احتجاجونه مخې ته راغلي چې پښتون ژغورنې غورځنګ یې په سر کې راځي. د نن ورځې د مشال ترانه لاندې بحث کې په دې خبرې کوو چې ولې حکومت بلکې حکومتونه د دې ستونزې په حل کولو کې پاتې راغلي. په نننی بحث کې را سره له اسلام آباد د مشال همکار طاهر خان صاحب او له کوټې د مشال خبريال ایوب ترین صاحب برخه اخلي. تاسو دواړو ته خراخ لاس وایم.
ډیر مننه.
مخکې له دې چې د بحث آغاز وکړو، ورزو د مشال خبريال زلان یوسف زیتا څوک چې د بلوچستان د احتجاجي مارچ په وخت په اسلام آباد کې موجود وو او دا مارچ له نږدې سارلې، نو
د بلوچ یکجهتۍ کمیټې دغه مارچ ته زه په اسلام آباد انټرچینج کې یوځای شوم. دغلته د اسلام آباد انتظامیه او پولیس د مخکې نه ولاړو او د مارچ ګډونوالو ته ویل چې تاسو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت مه پیلوئ، تاسو اف نائن پارک ته لاړشئ، هلته کې موږ تاسو ته ټولې اسانتیاوې برابر کړو، هلته کې پرلت پیل کړئ، یا تاسو ته ایچ نائن سیکټر کې ځای درکوو، هلته کې تاسو احتجاجي پرلت پیل کړئ. خو د مارچ مشري کوونکي ماهرنګ بلوچ انتظامیه سره دغه خبرې ونه منلې او په ګاډي کې کېناسته، نور ګاډي مور پسې شو او وی ویل چې خامخا به موږ اسلام آباد پریس کلب مخې ته ځو او هلته به احتجاجي پرلت پیلو. زه هم د دغه مارچ سره سره روان شوم، خو لږ مخکې چې موږ لړو په سرینګر هائی وے باندې 26 نمبر سره نږدې اسلام آباد پولیسو دغه سرینګر هائی وے په مکمل توګه باندې بند کړی وو او د مارچ ګډونوالو بیا هم په دغه ځای باندې دی کې ناست لو دغه تک خپل احتجاجي پرلت چې واغ پیل کو. زه هم تر شپې تر یو لسو بجو پورې دی سره پاتې شوم، خو بیا لړم د اسلام آباد پریس کلب مخې ته ځکه چې هلته کې هم یو احتجاجي پرلت پیل شوی وو او هلته کې د اسلام بعد پریس کلب مخې ته احتجاج کوونکو لاره بند کړې وه. هغوی احتجاج ځکه کوو چې هغوی د استقبال لپاره راغلي وو چې د بلوچستان نه مارچ را روان دی، خو چې چونکې هغه یې په سرینګر هایوې باندې ودرو نو دوی د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج پیل کړو. بیا د شپې ناوخته د سرینګر هایوې باندې هم احتجاج کوونکي او د اسلام آباد پریس کلب مخې ته هم احتجاج کوونکي په هغه باندې پولیس لاټی چارج وکړو او زیاتره گرفتار کړل. پولیس په خپل بیان کې ویلي وو چې په دې کې داسې کسانو چې هغې په پولیس باندې کاڼې ورول او پولیس جوابي کاروایي وکړه او ځکه دا خلک گرفتار کړي دي. بیا سحر زر اسلام آباد پریس کلب مخې ته هم لړم هلته چې ما وکتل نو د احتجاجي پرلت د بلوچ احتجاجي پرلت ته پر کومه تیاری شوې وه، هغه خیمې میمې پولیس روانې کړې وې او سامان هغه ګډوډ پروت و. بیا هایکورټ ته دغه کیس لړو. بیا وروستو یو وفاقي وزیر په پریس کانفرنس کې وویل چې بیگا کم احتجاج کو ان کی گرفتار شوی دی هغه ټول پریخی دی او بیا د شپې نا وخت 13 شپه نا وخت بیا داسې ویډیوګانې په ټویټر باندې خپرې شوې چې پاغه کې دا بلوچ احتجاج کو ان کی خزی چوی نه هغه پولیسو کوشش کو چې په زور باندې په بس کې کې نه یو دی چې کوم نه اسلام آباد نه بهر کې
ترخان صاحب زلان یوسفزی خبرې تاسو واوریدی او مخکې له دې چې زه تاسو نه یو بل پوښتنه ولرم او هغه دا چې ولې حکومت د دې غوښتنو ته یو مناسب جواب ونه ویلو خو له هغې وړاندې که تاسو ماته بالکل لنډ دا ووایئ چې لکه څنګه چې زلان وویل چې دا معلومه نه ده چې هغه کوم خلک چې پولیسو گرفتار کړي وو آیا هغه ټول خلک اوس خلاص کړل شو که نه په هغې کې اوس هم څه خلک د پولیسو په حراست کې چونکې تاسو اسلام آباد کې که دا راته بالکل لنډ ووایئ
ډیره مننه ستاسو چې ما دعوت را کړ نه د 500 څخه زیات هغه سړی هغه لا تر اوسه پورې اسلام آباد پولیس سره بندي
طارق خان صاحب پوښتنه دا چې بلوچستان چې کله له تربت نه کوټې ته راغلل او د کوټې نه دی بیا ډیر اسماعیل خان ته راغلل او د ډیر اسماعیل خان نه دی بیا اسلام آباد ته ورسېدل په ظاهره باندې او سچ مونږ وکتل دی په مکمل توګه باندې دی پر امن بیا ولې حکومت یعنی په اسلام آباد کې حکومت چارواکي په ځای د دې چې دې سره خبرې اترې کړې وې او په پر امن طریقه باندې دا خبره حل شوې وې دی ولې د تشدد لار اختیار کړ څه وجه وستاسو په خیال کې
ګوره دی باندې خو ډېر خلک ځکه حیران وي چې دلته په اسلام آباد کې اکثر پولیس لخوا کله چې دا مارچ راورسید هغه وختوم دا یو موقف مخې ته راغی چې په اسلام آباد کې د 500 کسانو نه زیاتو د خلکو په اجتماع باندې بندیز دی او نشي کولی دغه یو دلیل دی سره وي خو دا دلیل ځکه کمزورې پاتې شوې تاسو به یاد وي چې کله دلته د سپریم کورټ خلاف تیر حکومت کې د پی ډی ایم په حکومت کې یو مظاهره کې دا او د حکومت اتحادي پارټیانو کوله دا غي نه مخکې تیرې کې صاحب اجازه نه و چې هغه په اسلام آباد کې غونډه وکړي لیکن پی ډی ایم مولانا فضل الرحمن صاحب دغه رنګ د مسلم لیگ نور مشران هغه د سپریم کورټ بهر لوی جلسه وکړه او هغه خلکو ته پوسو د پولیس نه کوچ تاسو یو طرف ته یو نو دلته پولیس چونکه د مرکز اسلام آباد د مرکز دلاندې دی پالیسه مرکز جوړی پولیس اسی او سمبالک مخه مخه تکیږي او جواز نشته چې کوم وزیران بیا کې ناصر کله چې پټول نيزو رسنه او په سوشل میډیا باندې ډیر زیات یو خبرګون راغی رد عمل راغی نو هغه مجبور کړ بیا حکومت چې هغه وزیران زین جمع شي خود وزیرانو هغه بیانونه زما مالک خبرې کانفرنس وره درې وزیران ناستو هغه د اطمینان وړ نو تاسو ګورئ دلته غلط بیانیم کیږي د اسلام آباد د پولیس مشر عدالت ته اسلام آباد های کورټ ته چې ټول نیول شوي کسان رها شوي دي خوشی شوي دي لکه دا دروغ د شپې نا وخت خزي لکه د جیرون تعاون خروته لیکن هغه په گاډو کې نو ستل څنګه چې زلان خبره موږ په گاډو کې نو او هغه دلته نه لګري دي سړی په جنو
ترخان سے
ډیر بخې
ترخان سے او بخې ستاسو خبره ما پریکړه پنیمه کې خو کدار ته وای چې دا اطلاع تر روانو چې دی خزي په زور په بسونو کې کېنولې دي او اغه ته ویلې چې تاسو مونږ تر کوټي پورې رسو الیبه مو بیا ال تخلاصو آیا دا سې شوي دي هغه خزي ټوله لیگل شوي دي
ګوره د اسلام آباد هغې لیگل شوي دي او ګوره اوس خو یو د سوسایټي د معاشره د ملکونه دا اوس بدل شوي دي که په ټلویزیونونو باندې بندیز هم وی لکه څنګه چې دی نو په خواله رسنۍ او ټولنیز رسنۍ او په سوشل میډیا بندیز نشي کېدی او نن سبا خو چا سره موبایل دی نو بیگا بیا ویډیوګان راغلل چې په زور باندې زنانه چې کوم په مارچ کې شامل وې هغه په گاډو کې نه ولې شول په زور باندې د دې نه لیکن اوس بیا معلومه نشو خو بار لغې اسلام آباد ته داخل نشو چې کوم دغه یو مقصد و چې اسلام آباد ته لاړ شي
یعنی طاهر خان صاحب ستاسو مطلب دی چې د انصاف د غوښتنې لپاره اسلام آباد ته دا نږدې 2000 کیلومتر مارچ کړو خو د اغه ته یعنی د دې غوښتنو ته د جواب ویلو په ځای باندې په اغه باندې پولیسو تشدد وکړ ترين صاحب تاسو نه پوښتنه کوم دی چې کله د تربت نه روانې د کوټې ته راغله نو آیا دا په کار نه و چې صوبایي حکومت دی سره ام آل ته خبرې اترې کړې وي او دا ستونزه ام اغه ځای کې یعنی په کوټه کې دا ستونزه حل کړې وي ستاسو په خیال کې چونکه تاسو په دې ټولو حالاتو نظر لري صوبایي حکومت ولې په دې کې پاتې راغله چې د دې خلکو غوښتنو ته ام اغه ځای کې جواب وایي
ډېر مننه داود صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم وویلې، دلته زیاتره کارپوهان او سیاسي مشران هم دا خبره کوي چې دا دومره غټه مسله نه وه، دومره غټه لانجه نه وه، او دا په تربت کې اورېدلی شوی که د دې ځای چې کوم نگران صوبایي حکومت دی هغه به دې ته په سمه توګه پاملرنه کړې وای، ځکه چې دغه پیښه چې د بلاچ بلوچ چې کوم دغه ګرده پر لات لاریون او دغه بلوچ اکجیتی کمیټي او بیا مارنګ بلوچ د دې مشري کوي، نو دا ګرده د نومبر په 23 نیټه چې په تربت کې د سی ټی ډي لخوا یو آپریشن وسو، په دې کې یو ځوان بلوچ مړ شو او بیا داغه سره درې نور کسان ووژل شو. بیا دغه وروسته دغه پلار دا ادعا وکړه چې بلوچ چې دی هغه نومبر په 19 نیولی وو او په 23 و عدالت ته وړاندې کړی دی. نو د دې په ضد چې هغه وویل چې د سی ټی ډي په چې کوم خلک په دې کې تورن دي، په کار دی چې مقدمه درسي او دا ونیول شي. لیکن هلته چې کوم ځلې انتظامی او یا دلته په کوټه کې کوم صوبایي حکومت هغه دغه خبره ډېر سیریس نه واخیستله چې دا یو سپینږیری یو غریب کس دی او د دې زوی مړ شو، او بلکې د صوبایي حکومت دلته چې نگران حکومت دی صوبایي د دې وزیر اطلاعات جان چکزی لخوا خو دا بیانونه راتلو چې دغه ځوان بلاچ بلوچ وو، دا تر دهشتګرد وو، دا ترګر وو، او حکومت د ترګرو سره هیڅ ډول خبرې نه کوي او داسې دی او داسې دی. نو بیا هغو په تربت کې پرلت پیل کړي او د دسمبر په 9 نیټه انتظامی و دې ته مجبور کړ چې هغه د سی ټی ډي خلاف اف آی آر وکړي. او
یعنی سی ټی ډي مطلب تری صاحب، سی ټی ډي مطلب ستا سودا دی چې د ترګرې زید چې کوم پولیس دی یا کاونټر ټیریزم پولیس چې کوم دی،
جی جی، داغه په ضد اف آی آر وکړي. څلور کسانې په هغه کې نامینیټ کړل، په هغه کې یو د تربت د سی ټی ډي مشر وو او داغه سره نور درې کسان نور. داغه وروسته بیا هم صوبایي حکومت ودغه پر لټوالو ته دومره هغه ډول جواب نه وای، او هلته وروسته رابلي خلک زیاتېدل، زنان، ماشومان، نارینه په دې پر لټ کې زیاتېدل.
تری سه ډیرو بخې دغه ځکه یو پښتنه راپورته کیږي. تاسو چې څنګه وي د زمونږ د کتونکو لپاره هم باید دا یادګرنه ورکم، لکه څنګه چې تری سه بووي چې بلوچ بلوچ دا یو ځوانو په تربت کې دا د پولیسو په اپریشن کې وژل شوی د نومبر په 3 او د اغه په زید باندې بیا د اغه خپل خپلوانو او اغه ځای خلکو احتجاج شروع کو. اغه غوښتنه کوي چې د دې دی پلټنی وشي، یعنی تحقیقات دی وشي. خو تری صاحب تاسو چې څنګه ووی چې عدالت هم حکم ورکو، حکومت هم د اغه کسانو په زید باندې کاروي که پرچه درج شو د اغه په زید، نو د دې احتجاج کوونکو نورې غوښتنې بیا سوي دي څه غوښتل؟
داود صاحب دغه احتجاج کوونکي چې بیا هلته چې کله د دې دغه اف آی آر او د دې مسله چې لیډ شو، د دې لومړی دا غوښتنه وه په دې وژنه کې چې کوم سی ټی ډي یا نور پولیس چې دی هغه په دې کې لاس لري هغه دې ونیول شي. خو دغه د حکومت لخوا په دې کې چې ځنډ رالی، نو دوی بیا د کوټ په خوا دغه پرلت را روان شو د لانګ مارچ په بڼه کې، او کوټ ته دلته چې را ورسېدی د دسمبر په 11 نیټه. نو بیا دلته د بلوچستان های کورټ کې دی یو درخواست لګولې په هغه کې دی ویل چې د کوم د سی ټی ډي چې کوم کسان دي هغه ته معطل کړل شي، خو آی کورټ هغه معطل کړل او د دې کوم کیس دی هغه به کرایم برانچ ته په لاس ورکړي، او د دې بل غوښتنه دا و چې هغه دې ونیول شي. او د دې سره سره دی ودا دوی درې د دې مطالبې دی، یو دی دا وایي چې ماورای عدالت قتل، یعنی چې کوم خلک بلوچستان پولیس نشي یا سی ټی ډي نشي دا وو وژنه دی بند شي، او د دې سره چې کوم لادرک بلوچستان دی د دې په خبره هغه دی خلکو تشکاره کی هغه دی خوشی سي، او کپرچا یو جرم وي نو هغه په کار دی چې عدالت ته وړاندې سي. او دلته چې کله دی د دسمبر په 11 نیټه کوټ ته دا لانګ مارچ را ورسېدی، نو دلته د دې ځای چې کوم صوبایي حکومت دی هغه ریډ زون و دی ته بند کی.
تاسو په دې خپل خبرو کې وی چې دی ویل چې دا پولیس والا دی اونې ول شي، نو تاسو وی چې تله خوشو آیا دا پولیس والا اوم نیول شو کنه؟
روسه پوری دا پولیس والا نه دی نیول
شو، روسه پوری نه دی نیول شو. درې زپتا ستو بیا هم راځم ترین سیب تاسو بیا هم راځم تاسو اوی چې د دې غوښتنې دادی چې ماورای عدالت قتلونه دی بند کړل شي او د بلوچستانو لا درکه کول دا دې هم بند کړل شي. فکر کوم دا د بلوچستانو د کلونو کلونو یو مطالبه ده او د دې په سر باندې په کوټه کې اوس هم د ماما قدیر په مشرۍ باندې یو احتجاجي ناسته هم کیږي. کتونکو طاهر خان صاحب او ایوب ترین صاحب سره خپل خبرو ته به دوام ورکو، خو ورزو د بلوچستانو د مارچ مشري کوونکی مهرنګ بلوچ دی چې کله ډیر اسماعیل خان ته راورسېد نو هلته دی سره د مشال خبریال اشتیاق مسید خبرې کړې وې. ګورو چې د مهرنګ بلوچ او د احتجاج کوونکو یعنی اغي کله اولې دا مارچ شروع کړو او د دې د خلې یعنی د دې په ژبه د دې غوښتنې څه دي. نو ورزو د مهرنګ بلوچ خبرې اورو، د خبرې په اردو ژبه.
تحریک 23 نومبر کو اسٹارٹ ہوئی، 23 نومبر سے لے کر 6 دسمبر تک تربت میں احتجاجی دھرنا دیا گیا، جس میں شہید بالاج کے لواحقین کے سمیت بلوچ یکجہتی کمیٹی دھرنے میں بیٹھی رہی. اس کے بعد ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا 6 دسمبر سے لے کر آج تک. آج ہم سب سے پہلے ہم تربت سے کوئٹہ کی طرف گئے اور پھر کوئٹہ میں ہم نے 4 دن کا احتجاجی دھرنا دیا ہے، کیونکہ انتظامیہ کی غیر سنجیدگی تھی. انتظامیہ اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتی تھی، بلوچستان گورنمنٹ کی جانب سے کوئی بھی مذاکرات کے لیے نہیں آیا، الٹا ہمارے اوپر پریس کانفرنسز کی گئے، لواحقین کو دھمکایا گیا اور ہماری جو اتنی پرامن تحریک ہے اس کو اینٹی اسٹیٹ کہہ کر جو ہے نا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی.
مہرنگ بلوچ ہم آغا خبریں کی کمی خبریں چھ ایوب ترین صاحب طاہر خان صاحب او ما تاستوئے چھ بلوچستان سغواڑی ددی پہ خبروں کی یو نوی خبرہ پہ اردو ژبہ چھ دی خبریں کوے آغا داوا چھ دی وئی چھ پزید دی چھ زائی انتظامیہ پہ بلوچستان کے ددی سرا خبریں کڑی وے دا اغی پزید پدی باندھے ددی پہ زد باندھے پریس کانفرنسوں نے اوک او پدی باندھے د ریاست زد د کارونو کولو تورون ہم الگول او ہم د دی وجہ دی مجبور شو او دی بیا د اسلام آباد پر لور باندې خپل سفر شروع کو. طاہر خان صاحب دا کمی غوښتنې چې د لا درکړل شو بلوچستانو خپل خپلوان لري، ورته احتجاجونه په قبایلي سیمو کې هم مخې ته راغلي دي او یو مثال د پښتون ژغورنې غورځنګ دی چې هغه هم د دغه حالاتو نه رافیدا شوی دی. څه فکر کوي لکه څنګه چې مهرنګ بلوچ وایي، ترین صاحب وایي، زموږ خپل ابزرویشن دا دی که دا ستونزه یعنی د ورکو خلکو د ماورای عدالت وژنو بیا د خلکو غوښتنو ته جواب نه ویلو، که دا ستونزه همداسې وي او د خلکو خپګانونه همداسې حل طلب وي، نو ستاسو په فکر د دې نتایج به څه وي؟
زما نظر دا دی چې نتایج به زګ ډېر زیات بد وي د پاکستان لپاره. که تاسو وګورئ کله چې دا اسلام آباد کې دا لکه د تیرو 2 ورځو نه دا حالت روان دی، نو په سوشل میډیا ځکه چې ما بار بار ذکر وکړ چې په میډیا کې کوم بندیز دي ډېر شیان مخې ته نه راځي، خو سوشل میډیا کې تاسو وګورئ نو یوازې بلوچ نه دي، لکه اکثر به زموږ خلک د پنجاب نه ګیله کوي چې لیکن تاسو وګورئ د حامد میر په شان یو ډېر مشهور وتلی جرنالست د پاکستان چې هغه د لاهور دی او هغه 13 شپه تانې ته مورغ هلته پولیس داغه به عزتي سپکاوی مو کو. بیا که په سوشل میډیا ډېر زیات مشهور چې کوم لکه پنجابي لکه جرنالستان دي صحافیان دي مشهور هغه ټول ندي په حق یو سار یو بل دلچسپ شي چې ذکر وکم نو خبوي چې دوره دی وړاندې یو کس وصله کې خود په بلوچستان کې او مریم نواز په هغه باندې ټویټ وکم او په ټویټ کې داغه هرکاره وکړو بیا پکې وای چې ایسای ته مبارک ویم. ما دا غی لاند کمنټس وکړل لکه دا غی نه تاسو ته انداز تاسو پښتنه جواب درکوم چې دا خلکو رویه صدا رد عمل صدا خبرګون صدا خلک سوای تاسو یقین وکړئ چې د مریم نواز هغه سیاسي مشر دا جرنالیس په هیڅ باندې پاره انتقاد نشم کولې، خو دا خلکو هغه چې تقریبا د سو غنې چې 99% یا 99% کې لکه اغه د مریم نواز په دغه ټویټ باندې دغه مزمت وکړ. ډیرو پکې د مریم نواز چې کله هغه بلوچستان کوټه ته ورغلې و اومدغه د لادرک خلکو په کیم کې ورغلې و اغه ورته هم یاد کړو دا هغه بیان وته یاد کړو دا هغه عکسونه تصویرونه عمومي چې زه ګورم نو فضا او ګوره په سوشل میډیا باندې خو یو پاکستانی به خبره کوي کنه، یو بلوچ به خبره کوي، یو پښتون به کوي، یو پنجابي به کوي، دا د خلکو استازیتوب دی له حاصله. ډیر خلکو سره خو بدغه نه وي، سوشل میډیا نه وي، موبایل کې به سره انټرنیټ نه وي، نو معنی دا چې 99% خلک د مریم نواز غندنه کوي په دغه ټویټ باندې چې تا د اسلام آباد د خوځو اواز باندې خوځ خبرونه کړو. نو زما نظر دا دی چې اکثریت خلک چې زه ګورم هغه د دې مارچ سره ملګری وو، دوی سره همدردي وه، او دا چې هغې سره وشول دې ته ډېر زیات خلک
مارچ کې خزی وی او د دې خبرګون په فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او لکه څنګه چې تاسو د حامد میر ذکر وکړ، حامد میر یو مشهور خبریال دی په اسلام آباد کې، دغه سي چې مونږ په خپل باندې څومره کتلې دي نو زیاتره خلکو د دې مارچ په حق کې خبرې کړې، او بل دا چې دا خلک د یو ډیر لری پرتی سیمه نه راغلي دي، ډیر لوی مزلې کړې دي، بلکې په دې کې تر دې حد پورې چې ماشومان هم دي او داسې میان دي هم پکې وي چې اغي خپل ماشومان ته شیدې ورکول. ترې صاحب، زه د طاهر خان صاحب همدغه خبرې ته یعنی دې ته زه دوام ورکوم او تاسو نه دا پوښتنه کوم چې کوم د 2001 نه حساب نو اول خو د پرویز مشرف حکومت او د ستونزه یو ځل بیا په هغه وخت کې دا اوچته شاه د اکبر بوګټي د وژنې سره چاغه یو بلوڅ سردار وو، بیا د پیپلز پارټي منتخب حکومت راغی، بیا د مسلم لیگ حکومت راغی، بیا ورپسې د عمران خان د تحریک انصاف حکومت راغی، او اوس موجوده حکومت ته چې پاغي کې وزیر اعظم هم د بلوچستان دی او د کورونو چار وزیر چا چې اوس استعفا ورکړي خو هغه هم د بلوچستان دی. سو جدا چې ټول حکومتونه د بلوچستان او بلوسانو د ستونزې د حل موندلو کې پاتې راځي، ولی حکومتونه یعنی پاتې راغلي ټول؟
داود صاحب، په دې کې یو خلوې خبره دا ده چې دلته واک او اختیار د دې کسانو نه کم چې حکومت کې مشترک ښکار کیږي په ظاهره. زیاتره په د 2000 رئیس چې بیا موږ ګورو سوای ک موږ حساب ورته په 2014 کې چې کوم انتخابات وو چې دلته د ډاکټر مالک او د پښتونخوا ملي او میکوند یو حکومت جوړ شوی و، هغه کې موږ داسې کتلی شو چې په هغه کې ډېر جانبداری نه وه. نو نور حکومتونه چې راغلي دي هغه لکه موږ مخکې خبره کوله زیاتره هغه الیکټیبلز خلک وي، یا هغه سرداران وي، یا هغه نوابان وي چې هغه د خپل ذات لپاره تر صوبایي اسمبلی پورې په هر طریقه چې د هر چا په مرسته چې هغه ځان رسوي، نو بیا چې کله دی راسي بیا د دغه انټرسټ نه وي چې دی د بلوچستانو مسله حل کړي، د پښتنو مسله حل کړي، د لادرک انسانانو مسله حل کړي، بلکې د دې ذاتی ګټ په دې وي ځکه دی پر کار فورم دا خبره کوي چې موږ خو ته بل چا پروژه راغلی نو موږ ته په کار دی چې هغه د چا چې موږ راوستلی دا غو ډېر خدمت وکړو، او دغه نتیجه دا ده چې دغه ستونزه بجای چې دا اوارسه به وای کم څه به وای ورځ تر بل زیاتیږي. څو کساس یاد وي د ډاکټر مالک په دور حکومت کې، یعنی په کال 2014-15 کې دی خبرې پیل کړې وې، دی د برامداغ بوکټي چې هغه د باندې دی د خان عبدالکلات سره خبرې پیل کړې وې، او غوښتل چې دلته دغه د خلک بیرته راشي، دلته چې کوم بلوچستان دي چا سر چا اصله ورسره ده یا په غرو کې دی هغه نه شوا کې څوبته چې دی رالو، نو دی بیا دا ویل چې دلته کوم وخت هغه ټیم چې کوم با اختیار قوتونه هغه دغه چې کوم مطالبه وي هغه ونه منلې، او په نتیجه کې هغه د خبرو لړۍ چې هغه پاتې شو،
یعنی هغه خبره چې کوم ولسی مشران دي یا کوم چې مونږ ته منتخب حکومت وایو بلکې د انتخاب د لارې راځي، د اغي یو خو ذاتی ګټې دي ستاسو په وینا لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو، بل دار چې د اغي غیر سنجیدګي هم دا، بل دار چې د دې سره اختیار هم هغه مره نشته دی لکه څومره اختیار چې د دې ستونزې د حل کوو د پاره پکار دی. طاهر خان صاحب، تاسو په اسلام آباد کې چې د حکومت طاقت مرکز ګڼل کیږي، نو خو بل خو یو خو که حکومت غیر سنجیدګي ښکارا کنو څنګه چې تاسو د مریم نواز یعنی د مسلم لیگ نون چې کومه د ټولو نه زیات نن سبا مخکخه ده، یعنی د حکومت پرته سیاسي ګوندونه د لادر شو کسانو ستونزې ته الته څنګه ګوري؟ نور سیاسي ګوندونه چې کوم دي
ګوره، دا ډېر د افسوس خبره ده چې د دې بلوچستان د مارچ پاړه باندې چې څومره یو رد عمل د سیاسي ډلو په کار وو هغه رنگ رانه، دا ډېر د افسوس خبره ده. او ممکن ده چې لکه نن سبا زما چې زه ګورم د پاکستان سیاسي مشرانو ته نه اوس بلکې که زمونږ لاړ شو لکه د 2013 کال کې چې صادق سنجرانی صاحب د سنټ چیئرمین شو هغه وخت، او د عمران خان حکومت او پی ٹی آئی نګه سپورټ وکړو، پیپلز پارټي هم نګه سپورټ وکړو، دغه پیپلز پارټي او هغه یو څو دما خاله چې څنګه انتخاباتو شو، هغه آزاد امیدوار پکې د کامیاب شو، سینیټر شو، او هم په هغه ورځ باندې هغه په اسلام آباد کې حلف واغست، هغه چا نه پیژنده. نو معنی دا چې سیاسي پارټیانې د مصلحت ښکار شي، هغه ګوري چې د اقتدار مال عوام نه راکوي، ولس نه راکوي، دا ماته نور څوک راکوي. دا د ټولو نه یو خبره ده، بلوچانو مسلې سره اکثر سیاسي مشران ملاتړې پاتې شوي دي، لکه مریم نواز ذکر ما وکړو چې دا په خپله باندې تللې وه، او نور مشران خو تر اوسه پورې ما نه دي کتلي چې د بلاول بوټو بیان نشته. سار ما ټویټر باندې کتل چې کوم بشر بیان وي، دا جماعت اسلامي امیر بیان نشته،
جماعت اسلامی فکر کوم
چې کوم مطلب ما چې کوم
ویل فکر کوم چې سینیټر نشتا، سینیټر مشتاق په باندې فکر کوم چې
سینیټر مشتاق د جماعت اسلامی یو سینیټر دی، خو خلک ګوري چې دا پارټي پالیسی او سینیټر مشتاق بیان ما کتلې دی، اما دې دی، لیکن خلک ګوري مشرانو ته، او د مشرانو ټویټر شته، د جبهه طلبه اسلام شته، د پلس پارټي شته، د لاول بوټو شته، د مسلمان د نواز شریف شته، د مریم نواز شته، د مریم نواز په یو دور دې زړه شي باندې یو یو ټویټ کینو پدې ونه شي کوري. نو معنا دا چې اغي نه غواړي، دا اغي په ځین کې دا چې واک به مالا تا خلک په وروره پاته باندې
راځي. تر خان صاحب ستاسو مطلب دا دی چې سیاسي ګوندونو په اغه طریقه سره رد عمل ظاهر نه کوسنګ چې پکارو؟ تاسو دوړو ته یو پښتنه کې د مونږ سره سلور منټه پاتې دي، یو پښتنه تاسو دوړو لپاره اول ترين صاحب تاسو جواب راکړي، بیا به طاهر خان صاحب ته ورشو. په ظاهر کوم وګورونو حکومت د طاقت لاري د بلوچستانو د احتجاج خو اوس ختم کړ، کوم چې اسلام آباد ته رسیدلې، خو لدی وړاندې که تاسو وګورئ د پښتون ژغورنې غورزنګ سره هم ورته کارونه شوي دي، لکه همدا اوس چې مونږ خبرې دلته نو د پښتون ژغورنی غورزنګ منظور پښتین چې دی هغه هم په بند کې دی، مور او پلار هم په دې احتجاج کې تر یو حد پورې غي شامل وو. لدی وړاندې بیا علي وزیر او چاغه یو کل نزیات موده چې ودای په جیل کې تیر کا. آیا حکومت او ریاست د طاقت په استعمال سره دا قسمه احتجاجونه، یعنی دا د تل لپاره د منځ وړل شي کنا، ستاسو په خیال کې د دې نتایج به نور زیات رد عمل وي؟
لانگ مارچ پچ ته راغلی وای، کچیر د بلوچستان صوبایي حکومت پرې شوای، نو د دې به دومره غټ اثرات نه وای، ځکه چې دلته خو نه انټرنیشنل میډیا ستا او نه دلته ځایي میډیا چې دا هغه ډول کوریج کوي، او دوی چې کوم تشدد په اسلام آباد کې وکړي یا د زور سخت کار واخیستی، زما په خیال د دې سره چې کوم دغه د لانگ مارچ کوم قیادت و هغه چې کوم شی غوښتی، هغه و ټول نړۍ ته د خپل میسج ورکړي چې د دې سره په بلوچستان کې څه کیږي، او د دې د ختمولو په دغه ډول په تشدد باندې په زور باندې زما په خیال دا امکان نه لري، ځکه چې د بلوچستان یا د بلوچستانو چې هر ماشوم وي چې هغه پوښتنه کوي چې زما پلار چیرې دی، زما ورور چیرې دی، یو مور وای زما بچی چیرې دی، نو هغه به څه ډول بیا د دې ریاست ته یا د دې حکومت له دغه په زړه کې یو احترام راځي،
یعنی ترې څه تاسو مطلب دا دی چې د زور په استعمال، د طاقت په استعمال دا قسمه رد عمل چې دی دا نشي ختمې دی، بلکې د دې لا د زیاتې دو خطر شته. طاهر خان صاحب ستاسو څه خیال دی؟
تاسو وخت اکبر بوکتی صاحب ذکر وکړ، 2008 کال کې هغه په غار کې دننه وجل شو، او دغه انټرویو ما ته اوس هم یادېږي بی بی سی اردو سره، چې ریاست سره نه زه جنگ غواړم نه وسره څوک جنگ کولی شي، لیکن بیا هم پرویز مشرف فوجي ډیکټیټر هغه په غار کې، او د بلوچستان کې دنن سره واندی، دا هغه بنیاد خودري شو. یو دوه مختصر خبره ختموم، پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف، لکه ما مخکې مې جرنالیست مونږ دی پټه سره بالکل لیکن نشو کول، لیکن پی ٹی آئی یو پارټي و، هغه وزیر اعظم منتخب، دوی هغه نیمه کړه، درې ډلې کړې، مشران ټول په جیل کې واچول، عمران خان په جیل کې دی، لیکن اوس هم په پاکستان کې دا سوچ دی چې دغه زور وهل ټکول خزه په جیلونو کې اچول، عمران خان باندې یو سل نه زیات کیسونه، لیکن دوی اوس هم د عمران خان لکه یریږي، ځکه چې زور زیاتی هغه خلک ته کاونټر پروډکټیو وي. بلوچستان د اکبر بوکتی دا وجن نه پس چې هغه په غر کې دن نو پناه اخستی وه، جنگ نه شو کولی، کمزور و، پرویز مشرف پہ حمله وکړه، غر پہ راپریوتو هغه
التا، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د اغه زور د استعمال سره د مسله حل نشوا بلکې هغه نور هم خراب شه او اوس هم تاسو فکر کوي چې دا به نور هم خرابېږي. ډېره زیاته مننه کتونکو د مشال ریډیو د نن ورځې بحث په همدې ځای سرته رسی. د دواړو میلمنو په اسلام آباد کې د طاهر خان صاحب او په کوټه کې د ایوب تنی صاحب نه ډېره زیاته مننه کوم چې د مشال ریډیو په دې بحث کې موږ سره برخه واخیسته. د مشال ریډیو فیسبوک او یوټیوب لایک لري. زه داود خټک تاسو نه تر بلې اونې پوری اجازه غواړم. وختونه مو په خیر.
د مشال ترنو لاندې د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنري غړې
په پنځو بجو